السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدل سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام تاندې هلی هم لري. خو در سمخ کې د دې ساد خبرونه د مجید بابر ناور
شیرون بیده مشال خبرونو سر ټکی. د جنوبی کوریا د اوروجنی ملي ادارې ویلي لک تر لګه 120 کسان هغه مهال ووجل شول کله چې یو الوتکه د کوزیدو پر مهال رن وې څخه وغورځېده. د بر سویلي وزیرستان او ډیر اسمل خان د لو پولیس چارواکي وای د وسوالو سره د ډلو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری وجل شوی او یو کم دیرش نور جوړبل دي. په بنو کې پولیسو د امن پاسون غړي نیولې دي. مشال خبرونو تفصیل. د جنوبی کوریا د اوروجنی ملي ادارې ویلي لک تر لګه 120 کسان هغه مهال ووجل شول کله چې یو الوتکه د کوزیدو پر مهال رن وې څخه وغورځېده. د راپورونو له مخه د الوتکه د اور لګېدنې په پایله کې د مون نړیوال هوایي ډګر له دیوال سره ټکر شوې وه. د سویلي کوریا د ترانسپورټ وزارت وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې د جی جو ایر الوتکه د تایلند د پلازمینې بینکاک څخه د 121 مسافرو سره هغه هیواد ته ورسېده. د په تیرو دریو لسیزو کې د سویلي کوریا د هوایي شرکت تر ټولو خراب هوایی حادثه ده او د وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد تر ټولو وجون کې پیښه ده. د مون هوایی ډګر د اور وجنې د ادارې مشر لی جونګ هیون په یو خبری کانفرنس کې وویل د الوتکې د عملی دوه غړي یو سړی او یوه ښځه د سوځېدلې الوتکې د پای برخې څخه وژغورل شوې. لی وویل اور د ماسپخین یوه بجه مړ شو. د بر سویلي وزیرستان او ډیر اسمل خان د لو پولیس چارواکي وایي د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری وجل شوی او 9 نور ژوبل دي. د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته دغو پولیس چارواکو د نوم نه خولو په شرط د دې پیښې د نوعیت په اړه وویل چې په پوځي پوستو ځانمرګي برید او بیا د وسلوالو سره د ډزو په نتیجه کې دا مرګ ژوبله شوی. د پولیس په خبره تیر ماسخوتن د تحصیل سره روغه په پړتګۍ سیمه کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وجل شوی او 15 نور ژوبل دي. بلخوا ډیر اسمل خان پولیس یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د دسمبر په 9 نیمه شپه د تحصیل کلاچې د هتاله سیمې په کنوړی پوځي پوستا د ګاډي په واسطه ځانمرګي برید نه پس وسلوالو په هغه پوسته یرغل وکړ. په دغه پیښه کې د پوست څلور سرتیري جوبل شول. د دې بریدونو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د بنو امن پاسون یا قامی جرګې مشرانو ویلي چې پولیسو پرون د جرګې یو مشر او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټای غړی ملک عبدالصمد نیولی. د قامی جرګې مشرانو پرون په بنو پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې دوی په سیمه کې امنیت ټینګولو په اړه حکومتي ژمنو په لړ کې جرګه کوله. په جرګه کې د بنو قامی مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو ګډون درلودو. د بنو قامی جرګې یو مشر ناصر بنګخ وویل چې د جرګې په وخت د عبدالصمد گرفتاري د پښتنو روایتو خلاف کار دی. بنګ زیاته کړه چې د عبدالصمد را خوشی کول لپاره به قانوني لار خپلوي.
میر د قانون و د عین حال کې فیار شوی دای نیو یا شي فیار شوی د زمیناتی نا کې دی هم ایجرګینا نیول شي کیم دی پښتنې د روایت خلاف چاري کړی دو. میر صبای ګورنمنت ته دا وی شي د خپل فیار خپل در واپس کا.
بلخوا د بنو پولیس او چارواکي د نوم نه خوډو په شرط پرون مشال لري تو ویل چې عبدالصمد د ترهګرۍ رد پولیسو د 11 اکتوبر پښتون قامي جرګې په غړو درچوي مقدمه کې نیولې شوې. خو پولیسو رسمن په دې اړه سندې ویلي. د خیبر د تیرا میدان اوسیدونکو او د باړي سیاسي مشران په سیمه کې پروانو نامنیو اندېښنې خولې دي او له حکومت د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. د تیرا میدان ځینې اوسیدونکو پرون مشال لیلو تو ویل چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو له وجې خلکو کړې پیل کړي. د تیرا میدان اوسیدونکو شاګوله پردي پرون مشال لیلو تو ویل چې په سیمه کې حالات ډېر زیات خراب دي او حکومت ذمواري ده چې امن بحال کړي. دوی زیاته کړه چې کله د خپل حق لپاره اواز پورته کوي نو پر مقدمه درج کیږي. د باړي سیاسي مشرانو وویل چې تیرا میدان اوسیدونکو ډېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا په تیرا میدان کې امنیتي ځواکونو مقامي مشرانو سره جرګه کړې ویلي دي چې یوازې وسلوال په نښه کوي او ولس ته به زیان نه اړوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د زیاتې شوې نامنۍ پر ضد د پیل کړو هلو ځلو په لړ کې په پشین کې دوه ورځنۍ جرګه پیل کړې ده. د دسمبر په 28 او 29 ترسره کېدونکې دې جرګې ته د پشین او شاوخوا سیمو مشران وربلل شوي او د یادې سیمې پر مهمو ستونزو بحث کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې دا جرګې په داسې وخت کې کیږي چې په بلوچستان کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي. پرون د دسمبر په 28مه ماخام د خوست خار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازې په استوګنځي اپارتمان کې د ګیس ډبې د چاودنې له کبله د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي. د خوست د امنیه قومندانې ویان طاهر احرار د دې پېښې په تړاو مشال لري ویل چې په وژل شو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامل ده. روستې خبر د لوبو، د پاکستان او جنوبي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لومړی ټیسټ سیالۍ نن څلورمه ورځ ده. پرون په سنچورین لوبغالي کې پاکستان جنوبي افریقا ته د ګټلو لپاره د 138 منډو هدف ورکړی.
خبرونه د مجید بابر ناوری دل ورسوس تخبرونه لمړي ريپورت طرف ته رائټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونه وای چې د جنوبي کوریا یو البتکه د کوسیدو پر مهال لوی دلې چې پکې تر اوسه پورې لک تر لګا یو سل ویشت کسان وشل شوی دی. په البتکه کې یو سل یو اتیا کسان سپاره وو چې د غورځېدو د علت د معلومولو لپاره پلټنې پیل شوې دي. د دې هېواد د ترانسپورټ وزارت دا په تیرو دیرشو کلونو کې د الوتکې د غورځېدو تر ټولو خونړۍ پېښه بللې ده. عبدالحی کاکر د رائټرز او نور اژانسونو له رپورټونو دا رپورټ جوړ کړی دی.
رائټرز، اسوسییټډ پریس او ځینې نور اژانسونه د جنوبي کوریا د ترانسپورټ وزارت او اوروژن ادارې چارواکو په حواله وایي چې د هیواد مسافر وړونکو الوتکه نن د دسمبر پر 9مه د بینکاک له تایلند ښار څخه ستنېدله چې د جنوبي کوریا په موان هوایي میدان کې د کوزیدو پر وخت له رنوی یا ځغاستې له ځای څخه ووتله او له یو دیواله سره وجنګېدله. اژانسونه د چارواکو له کوله زیاتوي چې په الوتکه کې یو سل یو اتیا کسان سپاره وو. د اوروژن ادارې مشر لین یونګ هون خبر اعلان ته ویلي چې د سوځېدلې الوتکې د لکۍ له برخې څخه د عملی دوه غړي ژغورلي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړي دي. د دې په خبره اور وژل شوی دی. اني شاهدانو رویټرز ته ویلي چې د پیښې په ځای کې یوازې د تیلو او وینو بوی تللی. د پیښې د وجې معلومولو په اړه پلټنې پیل شوې. تر پیښو وروسته د مسافرو کورنۍ هوایي میدان ته رسیدلې چې د رائټرز اژانس په خبره په کې ځینو ژړل او له ډېر غمه په یو بل غوړېدل. کله چې چارواکو د 22 وژل شوو کسانو نمونه اعلان کړ نو د هغوی خپلوانو په زوره زوره چیغې شروع کړې. د مړو د ساتلو لپاره یو عارضي مرده خانه یا سړه خونه جوړه کړل شوې ده. رائټرز د ترانسپورټ وزارت په حواله وایي چې دا په تیرو دیرشو کلونو کې د دې هیواد د الوتکې د غورځېدو تر ټولو لوی پېښه ده. تر دې وړاندې په 1990 کال کې د کوریا الوتکه غورځېدلې وه چې پکې تر 200 زیات کسان وژل شوي ول.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لپرونیو خطرستو د ډیورنډ کرخي پګدو کې پرتی سیمې تیر شپه نسبتا قرار وي. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې ځواکونه د تیاریو په حال کې دي. د دواړو لورو ترمنځ پرونستو لاغین خطې وشوي چې د سې شنبې ورځې په ماخام د پاکستان پوست د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ډیورنډ پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تیره شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویل چې په سیمه کې اوس قراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلای حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنده وه، په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کېدله. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډې پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پرېښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبري وشوه. د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس باندې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه خپل خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوي وشي چې د کړکیچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له درې ورځنۍ ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستانی سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړي چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر څو سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړي چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي راډیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال راډیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال راډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال راډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال راډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په بر جنوبی وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کې پولیس چارواکو نن ویلي دي چې په پوځي پوستو ځانمرګي برید او د نامعلومه وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو پوځي وژل شوی او نه هیڅ زخمیان شوی دي. تر اوسه د دې پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي سلو کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي، خو د پاکستان فوج او حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد یې کارروایانې دوام لري. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نوشولې پلاوج مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه 12 بجې په تحصیل کولاچۍ هتالا سیمه کنوڑی پوځي پوسټ باندې ځانمرګی برید شوی دی چې په نتیجه کې سرور سرتیری ژوبل شوی دی. چارواکي دا هم وویل چې سیمه کې پوځ دا وخت د لټون عملیات پیل کړي دي او ژوبل شوی سرتیری یې د ډیرا اسماعیل خان پوځ اسپتال ته منتقل کړي دي. په بلوري د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نوشولې پلاوج مشال ریډیو ته وویل چې تیر مقصدان د تحصیل سراروغا سیمه پړتی گئی کښې ناپېژندلې وسلاولې د پوز په پوز برید کړای دی او د ډازو بدلون په نتیجه کښې یې د پوز یو سرتیری وژلی او 25 نور یې پرهرجلی کړي دي. د سویلي وزیرستان تحصیل سراروغا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید د دغې پیښې نه پس د سیمې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
چې تیر شپه د ترارو ته تحصیل په علاقه پر تیږه باندې د فوځو د اسلوالې ډلې په منځ کې تنازع وشوه، هغې فایرینګ په لاوکه په یوه بل باندې. په هغه نه بعد د شپې په 12 بجې نه بعد د کانیګورم چې کوم بریګیډ دی د دغې نه په مختلف طرفینه باندې توپې ویشتلې شوې، ماټر ویشتل شول. هغه د تنګي بودینزي لاتا میدان اوورسرا مشتا اوورسرا چې کوم د بدر سیمې دي ژور درمن خیل او یې ماکین طرف ته یې دغه توپې ویشتلې چې هغه خلک ها تو شپای په ویشه تیره کړې دو خلک د کورې نه بهر و د سردې موسم دی ویلې چې هر سړی په دا باندې ډارېد چې کېدای شي که دغه ماټر د توپه د مو په کور ولګي. نو چې څوره د وزیرستان علاقې کې اکثر د څورې زنه د جنګ په ضد شي دي خو عام عوام ته نقصان ها دی، عام عوام ته تکلیف ها دی.
په سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه کښې په پوځي پوسټ برید او د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کولاچۍ کښې د پوځ په پوسټ باندې د ځانمرګي برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د ورزوستي او بل رپورټ طرف ته په کورم کې د شیاګانو سنیانو لخوا احتجاجونه لا هم دوام لري. یوې ډلې په پړچنار کې پرلت وهلې او بلې په بګن کې په سړک ناستی. یوه غړه غواړي چې لارې د خلاصې شي او بله ډله د غټو وسلو راټولولو د مورچو مسمارولو د کل عدم تنظیمونو پر ضد د کاروایۍ غوښتنې لري. په نهال کې د کوارډ په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ جرګه هم روانه ده. د حکومتي جرګې مشران وایي په جرګه کې له 14 نقطو د وسلې پر راټولولو کړکې شو، خو هغه خبره هم د حل کېدو په لور روانه ده. د جرګې مشرانو دا هم ویلي دي چې ډېر زر به د سیمې امن بیرته بحال شي. نور تفصیل طارق اورگزی را کوي.
په سیمه کې شیاګان لا یوې نیمې اونۍ د پاړچنار پریس کلب مخې ته ناست دي او سنیانو دوه ورځې وړاندې په بګن کې پر ټل پړچنار مرکزی سړک پر لت تر وهلو پس خپل احتجاج پیل کړی. په احتجاج کې شامل د تری منګلو ملک مین منګل وای احتجاج شروع کولو مقصد دی د امن بحالی ده، چې دا هله حاصلېدلی شي چې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شي، مورچې ړنګې شي او بلا تفریق د کلدم تنظیمونو پر ضد کاروائی په عمل کې راشي. بلخوا په پړچنار کې شیا احتجاج کوونکي یولس مختلفې غوښتنې لري، خو بنیادی غوښتنې د ټل پړچنار مرکزی سړک په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصول دي. د سیمې مرکزی سړک او نورې د تګ را تګ لارې له 2.5 میاشتو تړلې پراتې دي. دا تر هغې شوې چې پر 6 ستمبر د دواړو فریقینو ترمنځ خونړی جنگ پیل شو. که څه هم حکومت بیا د کانوایانو په ذریعه د مقامی خلکو د تګ را تګ ستونزه حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایی د وسلوال برید لاندې تر اتلو پس هغه سلسله ودرېدله. په سیمه کې د خوراکي توکیو، دوایانو، تیل او نور د ضرورت سیزونو ضرورت پوره کولو په خاطر حکومت بیرته کانوایانې بوتلل شروع کړل، خو پر 28 نومبر د شیاګانو کاروان تر نښه کېدلو پس دواړه فریقین په خپلو کې ونښلېدل چې داسې بیا هر څه په ټپه ودرېدل. د پړچنار په احتجاج کې شامل پیر سید نجاد حسین وایي دا د ملک هر وګړي بنیادي حق دی چې آزاد تګ راتګ وکړي، خو دوی سره داسې نه کیږي.
امو بچای نن دا بدر سر ده نو په بل څه تلای شي نو په بل څه تلای شي چا وی زی خراب کیږي چا کیږي مو عزت او مو اورو وی وان پیس وید اونر اند ډیگنیټی مو چا نه سوال نه کو دی هغه ولا نه کو.
په کورما کې دسمبر پر اولنی نیټه چې کله جنگ ودرېدلو نو کوهارت ته حکومت شیا سنی مشران راو بلل او هغل ته د راپورته شوی شخړو د حل لپاره جرګه پیل کړله. لا درېونه روان په هغه جرګه کې دواړو خو پر سوال لستو نکاتو بحث وکړو چې پکې د هغوی په ټولو اتفاق راغلی خو د اسلحو پر راټولولو لا هم کړکېش دی. د حکومتي جرګې یو مشر حاجی زدګول مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په جرګه کې شیا مشران د اسلحې لا ورکولو انکاري ول خو وروسته دستخطونه وکړل چې داسې ډېر ژر به د دواړو فریقینو ترمنځ د امن معاهده وشي. ګل زیاتوي په سیمه کې به لارې کلاویږي خو په هغه کې د مسافرو حفاظت ذمواري پر حکومت ده. کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان یوځای پاتې کیږي او هغلته د دواړو ترمنځ د ځمکو او داسې نورې کشالې شته چې ورباندې څو وارې خونړې جنګونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو دواړه فریقین پر یو بل نه ورځي او هغلته د تګ راتګ لارې وتړل شي چې داسې اکثره عام ژوند لا کړو سره مخامخ وي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
د بنو امن پاسون مشرانو د جرګې یو مشر او پښتون ژغورنې د مرکزی کمیټې غړي عبدالصمد خان گرفتاری غندلې ده. د جرګې مشرانو پرن په بنو کې خبري غونډې ته ویل چې باید پولیس عبدالصمد عدالت ته وړاندې کړي. دوی تور پرې کړی چې پولیس عبدالصمد هغه مهال نیولی و چې دوی د امن لپاره جرګه کوله، بل خو پولیسو په دې اړه لاس نه دی ویلي. تر دې مخکې په خیبر کې هم پولیسو د اکتوبر 11 پښتون قومي جرګې مشرانو پر ضد په مقدمو کې ځینې مشران گرفتاره کړي وو. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بنو امن پاسون یا کامی جرګې مشران وایي چې پولیسو د دوی د جرګې او پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی ملک عبدالصمد خان د دسمبر په 28 گرفتار کړی. دوی پرون ماښام بنو پریس کلب کې هنګامي خبری غونډه وکړه او وی ویل چې دوی د بنو امن امان او 9 جولای امن مارچ وروسته اپیکس کمیټې لخوا ورسره شو ژمنو عملی کولو په لړ کې جمع شوي ول چې د بنو کامی مشرانو او ټولو سیاسي ګوندونو غړو پکې ګډون درلود. د دوی په وینا پولیسو د جرګې وروسته په لاره کې عبدالصمد خان اوچت کړی. خبری غونډه کې د بنو کامی جرګې او بنو سوداګرو اتحادیه یو مشر ناصر بنگش وویل چې دوی د قانوني تقاضو پوره کولو نه هیڅ انکار نشته، خو د جرګې په وخت پولیسو لخوا د دوی غړي گرفتارول د پښتنو روایتو هم خلاف دی.
سیمرام سیاسي یا د علاقائی مشرونوي د ایغه یو غونډه وا یو جرګه وا جرګې ټکا امن وو د امن د پسون د میژ د څنګه ملګرو نن پولیس د ایغه جرګې نه وشات کړ. میژ د قانون او د عین حال کې فیار شوی دای نیو یا شی فیار شوی د زمیناتی نا کې دی هم ایجر گینا نیول شي کیم دی پښتنې د روایت خلاف چاري کړی دو. میر صبای ګور رمنت دا وی شي د خپل اف آی آر خپل در واپس کا ای بانی په ساده باندې په سماده جی ام یو مشر دا او شی بیا سره دی تای کې دی اینه بانی کومه چې به کی مال یار ارتلا خو فل حال میر وې په قانونور جګړې دی.
خبري غونډه کې د جرګې یو بلغړې مرید حیات وویل چې قانوني تقاضې به پوره کوي.
11 اکتوبر جرګې شې چې کیما پېښر وغلی و ټول دنیا ته پته دو چې میز دامن خلکې میز دامن پرچار کوي پولیس او سی ټی ډي ادارې خلک دا توی لوړی او سمد جی چیک ازه کا دغه خبره وشو چې دا یې دل اندر وړل میز دغه یا وشتنه کوي چې سمد جی دا په 24 غنټې شو نه 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 دا عدالت ته پېښ کوي دا زه اف آی آر په باندې شه په 24 غنټې شه پېښ کیه او کدا زه نوی وچونګي چې په دوبنده په پېښور شه کی مې اف آی آر په دوبنده شو دا په 9/10/2024 باندې تدای په پېښور سیټی ډی ته پېښ کو میزو قانون د ایراشه دغه ټګوري او کچره پېښ نک وی بیا د مشرونو غونډېږي او ټیلېږي.
د بنو پولیس لاین یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې نو ما وړه د ترهګری ضد پولیسو سی ٹی ڈی د یولسم اکتوبر پښتون قومي جرګې په غړو شوې مقدمه کې نیولې ده. سی ٹی ڈی یعنی ترهګری ضد پولیسو لا د نوموړي د گرفتاری په اړه څه نه دی ویلي. پولیسو د دې وړاندې د یولسم اکتوبر پښتون قومي جرګې په مقدمه کې د دسمبر په 24مه ملک نصیر کوکی خیل او ملک سید غاجان کوکی خیل هم نیولی، چې د پېښور یو عدالت د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ زندان ته استولی دي. د بنو کامی جرګې مشرانو وویل چې ملک عبدالصمد خان خیبر ضلع کې د 11 اکتوبر پښتون کامی جرګې باندې شوې مقدمه کې نیول شوې، سو هلته د پولیسو ته وسپارل شي چې دوی قانوني تقاضې ورته پوره کړي. گنی د بنو ولس به احتجاج ته راوځي او پر لد په پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈیو د ورسوس ته بل رپورٹ طرف ته د خیبر ضلع د تیرا اوسیدونکو د باړې سیاسي فعالانو په سیمه کې پروانو نامنیو اندېښنه خبرلی ده. د سیمې ځینو مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته دواړه خوا او امنیتي ځواکونو وسلوالو خوا زیان وخت دی. د دوی په وینا له هغو سیمو څخه خلکو کړي کړي دي. د تیرا میدان اوسیدونکو ویل تیرو دوه میاشتو راهیسې ماټر ګولو پریوتو پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. بل خوا په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو ضد عملیاتې دوام لري او غواړي په سیمه کې من بحال شي. نور تفصیل فرهاد شینواره را کوي.
لتیرا څخه باړې شلو برته راغلی یو تن شاګوله پردي مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې او امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په وخت ولسی وګړو ته زیانونه اوړي.
والا کنه په بوڑا کې خیر دی و نه په تیرو کې خیر شته رای چې تیرو کسین ټوله لوکای کوزا کړل و ظلم او جوتای شوری رای ورې مو خزیب کې کونډې شوې بچیم په کې اتمون شول و جړوګونې کاو چې حق خبره کاو بیا خلک ویجنی ټوپک رو پسې راخلي کې سونه رو پسې جوړای خپل حق نشو وختای در خپای چې خلا چې چته لوړ شو. نو دا دغه حکمرانونه زموري رونه مو څو کوم خو یو کس ماتمون یو مو خو چونه خو ظلم باد شای را چې ظلم ربوندې روشي ورې مو عزت لوټ کې ګیره مجبورې به مو کاډه کوي چې ته لوړ شو چې دا خبره کوي بیا تور خو له رو چوي په یار ربوندې کټای
په باډه کې ځنې سیاسي فعالان هم را سره د دغه سیمې د وسنی حالت پاړه خپل اندېخنې شریک کړي.
دا خو یو مشهور خبره جوړه ده بلکې یو قول جوړ دی چې په قبایلی ضلع کې یو مړی نه ته بل مړی پورې امن وي چې چېرته ملټری اپریشن وي او بدامنی وي هلته به انسانان خواسم په تکلیف وي چې ځناور به هم په تکلیف وي. بالکل تیرا خلک په دې کې شک نشته چې هغه په تکلیف کې هم دي او په تشویش کې هم دي او په خوف کې هم دي. حل خو یې دا دی چې رټ قیمول دا د سټیټ ذمهواري وي وایني ذمهواري وي.
اورنګزیب نوم دی. هلته مونږ چې کله تیرال لاړو مونږ د جماعت اسلامي الخدمت طرف نه هلته مونږ د خوراکي مواد سره وړو بستر سره کمبل سره وړو هلته مونږ کومه کډه بره وته کم روانه کم خلک وو غوله مونږ د سامان ورکولو او خلک ډېر په تکلیف کې وړ د پیر ملنه چې کم ځخاخینو لکه وړ خلک راووتل.
په تیرا کې پوز یو وار بیا د وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل کړي. د تیرا ځای اوسیدونکو وایي چې هلته په بوتان شریف او پیر مله کې په دې ورستو کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو په محل یو شمیر مارټر ګولې په مبادیو باندې پریوتلي چې په نتیجه کې په تیرو دوه میاشتو کې خواوشه 15 پورې کسان وژل شوي او لسونه پورته پکې جوبل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتی ځواکونو په تیرا میدان کې ځایي مشرانو سره د یوې جرګې په محل ویلي چې دوی به یوازې وسلوال په نښه کوي او بیا به عامو آبادیو ته زیان نه وړي. او چې په دې وروستیو پیښو کې څومره کسان وژل شوي او جوبل شوي دي هغوی ته یې معاوضې ورکړي. په خیبر ضلع کې د ملیشې ځواک یوه چارواکي د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته تصدیق کړی و چې هلته هم په دې ورځ وسلوالو مختلفو اطرافو نه د دوی په کیمپونو باندې حمله کړې وه چې په نتیجه کې یې 8 تنه پوځیان وژل شوي وو او 15 تنه پکې جوبل شوي وو. امنیتی ځواکونو ادعا کړې چې د دې عملیاتو په مهال یې په تیرا کې وسلوالو ته هم درانه مرګ ژوبلا اړولې او غواړي په دې سیمه کې امن قائم کړي. د خیبر ضلع په تیرا او باډه کې په 2008 کې په لومړي وار د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته ورسېدل، خو اوس یو وار بیا پکې وسلوال راښکاره شوي او د دوی پر ضد عملیات دوام لري. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې ځنې لن خبرونه دادی چې رایټرز او اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې د جنوبی کوریا ولوتکه د کوزیدو پر مهال غورځېدلې چې پکې د دې رپورټ تر خپرېدو پورې لږ تر لږه 120 کسان وژل شو. په ولوتکه کې 130 کسان سپارو او چارواکي وایي چې د غورځېدو د علت معلومولو لپاره پلټنې پیل شوې دي. دغه سی یو بل خبر بیا دادی چې د خبر پختونخوا په کرمه کې سنیانو او شیاګانو د خپل غختن لپاره احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. په سیمه کې شیاګان له یوې نیمې اونۍ راهیسې د پاړه چنار پریس کلب مخې ته ناست دي او سنیانو دوه ورځې وړاندې په بګن کې پټل پاړه چنار مرکزي سړک پر لت وهلی دی. په احتجاج کې شامل د تری منګلو یو مشر وایي د احتجاج هدف یې د امن بحالي ده چې یوازې اله ممکنه ده چې له دواړو خواوو وسلې راټولې شي، مورچې ړنګې شي او د ناقانونه تنظیمونو په وړاندې عملیات ترسره شي. دغسې یو بل خبر بیا دا دی چې په بر جنوبي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کې د پاکستانی فوج او وسلوالو ترمنځ پنختو کې وسکر وژل شوی او نه هیڅ زخمیان شوي دي. د یادو ضلعو د پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته د نومونو نه ښولو په شرط ویلي دي چې په پوځي پوستو ځانمرګي برید او بیا له وسلوالو سره په ډزو په نتیجه کې دا مړه شوبله اوختې ده. تر اوسه چا د پیښې ذمواري نه ده منلې. دا ځینې لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوې دي. د 19 پروګرام تاندې هیلې په نننۍ خپرونه کې پاو کلتوري قدرونو او دودونو خبرې شوې دي چې خوځ خوندي ساتلې دي. پروګرام فرخنده اسد جوړ کړی، راځي چې ورته غوږ شو.
تاندې هیلې
په دې خپرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزې خاون ترمنځ جګړه، شر وهل ټکول،
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه هیري.
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو.
تاندی هیلی
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره. سلامونه اوریدونکو، دا تاندې هلی پروگرام دی. زه فرخنده صد پاکستان سره کلی کوم. اوریدونکو هر کال د سپتمبر 13 د په پاکستان او دا شان په نړۍ کې چې چرته هم پښتانه میشتي دوی د پښتنو کلتوري ورځ لمانځي. که څه هم د اکتوبر 13 تیره شوې ده، خو موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د کلتور په خوندي ساتلو کې د ښځو کردار یا د یوې مور او د یوې لیکوالې د یوې استاد کردار څومره دی. ما سره په دې پروګرام کې د پېښور نه لیکواله او شاعره پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین او دا شان د کوټې د جینکو د سرکاري کالج د پښتو څانګې استاده پروفیسر رحمت بیبی ملمنی دي. زه دوی دواړو ته ستړي مشي وایم. لومړی ورځم ډاکټر سلمہ شاهین ته. او ډاکټر سلمہ شاهین، دغه ورځ په 13 سپتمبر باندې په ټوله نړۍ کې پښتنو ولمانځله، مختلف پروګرامونه ترسره کړ، تاسو د دې ورځې اهمیت ته څنګه ګورئ؟
مطلب کومه روزی چې سلیبریټ کیږي کنه نو د دې مطلب چې دا ریئر شو ختم شو د یادګرن لپاره هغه هغه ورځ کوي کنه نو د دې خزر او فیور نه کوم 23 د چا مقرر کړی دی ولی کړی دی مطلب زموږ هر ورځ د چمګو جمدی کام یو کنه پښتانه جمدی خلک ته نو پکار دي چې دا کلچر جمدی دی او دا دی او دا هر وخت یو د دې سلیبریشن مطلب کوم کوم کو پکار دي چې دا یو خاص ورځ دی مطلب دا چې زه خو یاري کوم چې دا جوړ رکی دی کنه
ډیر ویل پوینټ تاسو وی
جی جی پختن والے خبر ہے کوم چې دا پختن والی چې کوم ده کنه زموږ ثابت حیات دې ژوند آئین او قانون او د هر دین ته یو ثقافت دی ثقافت دا دې ته وی د ثقافت هم دې ته وی چې د ژوند جوک کومې طریقې دي کوم غم خادي دا کوم لو دي کوم سندرې دي کوم سلیبریشن دي کوم تہوارونه دي دا ټول موږ څنګه کوو یا موږ زموږ جرګې نه نواتې دا ټول څنګه پکې راځي نو هغه کې تاسو کوشن وانه یېر شو ساری
خمالی چې لکه
پکې سره ول دی کې ا دې کې د خزر رول داسې دی کنه چې دا خزر چې کول کده ډیر په خوان راواله سره دي چې مثلا نیگیټو پښتو به وې ما چې دا دا خزنی دا دا ارس پریزرو ساتي ځان سره خوندي ساتي کنه چې دا بچی ته سبق کوي بچی ته تربيت ورکړي دا چې پزړو بنیادونو څنګه تربيتونه شي څنګه ژوند تیر شي څنګه دا غي استایلی کنه نو هغه چې بچی ته کوي نو د دې ډیر لوی رول دا دی چې دا یو بچی تربيت کوي یو په هغه طریقې روانه چې کم پښتن ولی دا کم زمونږ ژوند دی دا هر څه دی نو د دې په یو دا رول دی دا نیگیټیو رول مې دا پازیټیو کې دی شي لکه پزړو زمانو کې مونږ وګورو نو هغه کې خبرې دي چې لکه د چا پلار ما شو د چا نیکه ما شو چا وښته دا خزه چې کوم د نو د دې لپاره هغه شانتي ټیچینګز خلکو ته کوي کنه چې خپل بدل والی او دا او کې ما په پښتو جرګه نه نواتې په پښتو او بنیادی طور چې کوم دی نو دې د پښتون څه پښتون کام یا پښتنه معاشره یا پښتون ثقافت د دې په موټی کې دی او دا د نیا بنیادی تو دنیا او د مور په موټی کې دی
او سلمہ شاهین بیبی تاسو خبرو کړه کنه چې کلتور دنیا او د مور په موټی کې دی دا کراته لګ نورم تشریح کې دا ډیره خسته خبره تاسو کوي
جنہ کې چې کنه دا سندری ما خو پښتو فولکلور باندې کار کړی دی نه پدې کې دا سندری دا ټپی دا هر څه چې کمی ته د خزو دی او دا بنیادی رول دا دی سړی ته خودنه اومده کوي
ها ها او سلمہ شاهین بیبی کومګه دی ته ګورو کنه چې دا کومګه وینو نو پدې په لیکنو کې یا په سندرو کې تاسو د سندرو ذکر مکو نه یوازې د خزي زلفې یا د غي مخ یا د پاکستان شوی دی ولی زمونږ پښتني اتلان چې دی پاوی داسې کار نه دی شوی څنګه چې مونږ سړو ته ګورو یا داسې
ځکه چې دا لست نه وې کنه دا زنانه چې زمونږ وې کنه دا لست نه وې او قلم چې کوم لګ ډېر زمونږ خلک بنیادی تور یوازې خزر نه تړیو به هنر او دې سبق دی کنه موږ دا شانتی رښو لکه دا په سینه په سینه یو بل ته دا تک پات منتقل کیده اوس چې کوم دین اوس کو ایجوکیشن راغلی دا کوم خلک پدی ثقافت کی کار کوي نو هغه کوي کنه ما خو په خپل ډیر زیات پدی کلچر باندې کار کړی دی او دا پدی سندرو پدی ټپو پدی غزلونو په هر څه کې داشتا بلکې په هر میدان کې په هر قوم کې د فزو ته سیکنډری حیثیت ورکیږي او دې د فارمری فارم سکول کنه نو او قلم د سړو لاس کې دنه سړو ځکه لیکل نه دي کړی او په خځې باندې هغه ویلي ویلي کې ځکه چای نه لیکل غواړي
او یو دا ته پوسم دی کنه چې د اوسنی ځوان کول ته مونږ وګورو دوی څومره د پښتانه چې کم هلکان دي جنکې دي خاص کر دوی څومره د خپل کلتور یا د پښتونولۍ او د هغه خبرو نه خبر دي کم چې لکه په نظر نه راځي حکم سمون غو روایت یا دود دستورونه دي
نه دا خپل شعوري تور دوی هغه پالو کوي په نوې نسل د زور نسل دي چې تربیت زموږ دا سي شوی دي چې دا کوا دا مکوا دا پښتو نه کنه پښتو پښتونولۍ دا خو ډیر سخت قوانین دي او دې کې هیڅ سړی نه دي کړل دا هیڅ اس قضا اس تڑے کہ ناروا یا غلط کر دا منی نہ کو کل کی گی کنا
ڈیرہ مننا سلمہ شاہین سے بھی زبرزم رحمت بی بی تا تاست ستریمش وایم او سنگچ تاست معلوم ہے کنا چھ تیرہ میاشت غورز ول مانزل شو تاسو د ډیرو ستکون کو سره مواسطه راځي د جنکو ستکون کو سره مواسطه راځي تاسو سی وی نه زموږ د اوسنۍ کول چې دی کپیغل دی کزوانان دی دوی د خپل کلتوري قدرونو نه او د خپل روایتونو سمره خبر دی
اصل خبر دا ده چې موږ کلچر صرف د مست کنيسه او ترمنګي او ترغای پر محدود کړی کلچر صرف یا صرف لنگی تھڑن یا اردو کے مثال پگاڑا کون خود کلتر خبر پشتنی کلتر کی ماشاء اللہ رومجیو ڈیر بہترین اور جوندی اور ڈیر گویار وڑ کلتر لڑوں اگر کلتر مش دخل طول یعنی دخل اصلی بڑی سر خپل نو زنه پوهیږم چې موږ پښتانه به د ژوند په هیڅ هم ډګر کې پر شا کفرې کول نه شي راتلی. نو اول خبره خو دا ده چې باید چې موږ کلتور خپل په ژوندۍ بڼه وپېژنو. کلتور وایي اصل کې څه شته. موږ نوی نسل خو بس ماته دونه افسوس یې په هغه ورځ په درشتم یار خو کسره دا خبره نه ده ښه خبره ده یو انټرنیشنل لیکن اگر ورځ مشکل پدا تیر کو سوای دی تو اکیڈمک اکیڈمیز یا یو دار نه ودری یا یونیورسٹی کی یا گردو یو سس سیمینارو نو وسی او دا خلا شیان زیاد حال دی دا ولا زیاد اثر انداز کی دلای سے پنیو نسل باندې پجای د دې چې دا نه پرو دو باندې چې مو جاو زور اترو نو کو لنګي وتړلې یا په شیان باندې
تاسو د خزو خبره وکړه د کلتور په خوندي ساتلو کې د خزو رول ته څنګه ګوري
کلتور همیشه شج ساتي شکر الحمدللہ واس ایجوکیشن دغه شی ډیر شیان بدل کړه نو ما تاسو ته دا ویل چې کلچر او کلتور همیشه شذ پاللې دي او کریډیټ دې هم همیشه سړی وي
او سم ده بالکل دا تان دی هلی پروگرام دی اوریدونکو ورزو یوې سندرې ته
جانان دی دنتا زمنا وقت کی گی
زم سلمہ شاہین تا پختنه مدا د تاسو نشي د پختنو ځوان کول د خپل تاریخ او رواجونو نه سومره خبر دی او د دې لپاره باید سو شي لکه په کور کې په تعلیمي دارو کې
جی بچي هغه داس چلی کنا چې دا کانشس دی او خبر نه دی بښه دا یو دغه چراغ کنا دا د مټیریالیزم یا سرمایه‌داري دا انقلاب کې راځو خلک مټیریال سیزر زورنیز دي شروع دا دی کې د سړی یا د ماشوم یا دا چې تم خلک سټرګل کوي لګیا دي نه د دې ټارګټ پیسې نه دي هغه ویلیوز نه فالو کوي نو دا موږ دا وایو چې موږ دا ویلی شو چې دا اویر نه دي تر څو چې دې لوستې نه بیا کوم نوې جنریشن کې نوې مور ته وګورو نو هغه نوې نوې مور چې کوم ده هغه خو هغه ته توجه نه ورکوي هغه هغه چې تربیت نه کوي دا ځان لبیږي دا نو هغه ته خودنه نه کیږي خو کم کم دې چې دې لګ لګ خبر دي نو دې کانشس دي او دې خوشاله دي ورته ته زه وګورم چې دا سلیبریشن کیږي دا تنونه کیږي دا سندري ویلي کیږي دا پښتون ټوپې جامې دا دا کانشس دي خو دې پوره سټډي نشته او دې ته پته نشته ځکه چې مور ورته پوره نه دي پلار ورته پوره نه وجره جوات نشته بنیادی کلچر خو دغه په وجره کې او په دې جوات کې په مذهب ټیچ کیږي په کورونو پوجو کې دا یو بل سره تړلی شی او کنه انسټیټیوشن زو دا وجره او دا کورونو دا خپل بوجرو کې دا ټیچینګ دا ارڅو او ماشومان او یا چړو په ادب وجره کې دا کول
او سلمہ شاهین به اوس ته ټیکنالوژي دا ور دی کنه مونږ خپل کلچر په دې دور کې څنګه خوندي او ساتو خاص کر د ځوانانو لپاره یا د خپل را روانو نسلونو لپاره
اوس دا سيزونه چې کم دی لکه دا په زمانه چې دا کومه ټیکنالوژي زمونږ ایج والا خلک چې کم دی نو هغه سلب دی گزارا کیو هغه چې خپل بچو ته سکول دی لکه دا پښتو چې په بنیادی شی دی په کلچر کې ائیډنټیټی اف نیشن چې کوم دی هغه جبه دا جبه ته وګورئ چې دا ډوډۍ په سیګر دی نو نیچرلی ډوډۍ چې کوم ده نو هغه نن سبا انګریزي کې دا ټیکنالوژي کې دا دیس اس کې دا خو زه بیا هم دا نه وایم چې ما یو څه خبره ځکه نه دا چې کوم خلک دی دا چې هم په دې فیلډ کې کار کوي دا ری کار هم دا دی یا جبه سره دی یا ائیډنټیټی سره دی یا کلچر سره دی یا په دې دغه باندې ریسرچ کوي نو هغه چې کوم دی خپل کوشش کوي او هغه سره چې کوم خلک وابسته دي په دغه لاین کې نو هغه د دینه خبر دي دا زموږ د میډیا خبره کوم نو موږ په هیڅ د کام کزان جام دی غنو او ځان تکړه غنو نو هغه کې موږ د پښتو لکه غل لنګویج خو تاسو ته پته چې روان شو د کله په کې وځو راځي کله انګریزي هغه جبه خو ختمې خو جبه ختمول نه په کار کې چې جبه سره ثقافت او قومونه ټول خلک ختميږي نو موږ کانشس یو خو موږ اویر نه یو زموږ نیو جنریشن نو دی مطلب دا چې دا انټیلیجنٹ جنریشن چې موږ پیدا کوو چې پیسې سره سره دا غریبي سره سره د نورو جبه سره سره د خپل ځان تم په مخیو د اوې چې د په هیڅ د پښتو د ما دا ژوند دي دا مې ثقافت دي دا مې بلار دا دا مې پښتو دا دا مې پښتونولي ده نو هغه دا چې دي کې چې دا سړي کې هر څړي کې ټیلنټ دي څنګه چې فنون لري په دې ځبه ښه شاعر دی تاسو به ښه سنگینګ کوي تاسو به ښه ډانسر دی په دې ټول سوسایټي کې پداسې خلک کی چې هغه د خپل کلچر سره د کلچر ماته د ګران هو د کلچر سره مینه وکي نو دا د شو کوم خبره ده د زو کوم خبره ده خپل کام کم پرسته وجه هم کی دي شي نو د مې څه خبره نه ده خو د کچن دا روان دي چې پیسې ګټل په کار دی او دنیا سره چای په کار ده نو هغه سيزونو کې موږ دا ویلې نشو چې دا دغه نه دي دا کانشس نه دی او دا خبرېږي به ځکه چې د دې مطالعه شي یا دوی ته پریجنګ شي د میډیا په ذریعه یا د نور څه خو که تاسو بهر ملکونه کې یې که نه تاسو خو هلته وګورې نو دغه ځایونه کې خلک ډېر زیات خپل لکه څوک پاکستاني کلچر باندې لګیا دي څوک
ډیر مننه ستاسو نه او رحمت بیبی تاسو تر اعظم اومدا ته پوس می ستاسو نه هم دی چې نړۍ اوس یو ګلوبل کلی دی کنه لکه په یو ځای کې چې یو واقع شي دا غینه په نورو هوادونو کې خلک ډیر زر خبري کی د دې ټیکنالوژي په دې دور کې چې د دې ډیر خاص رات هم دی او ډیر ګټ تھی چوتیږي دنیا ډیر بدل کړه په داسې دور کې د خپل کلتور هغه خړه خونه مونږ څنګه خوندي ساتلی شو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې نه هېري
بدلون دادی چکھو تے حق پہ جندنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تیواج نو
تاندی ہیلی
دا ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال راڈیو سرا او اوریدونکو دا د دیونه تاندې هلی پروگرام اوس زفر خندا سره د تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
وطن تم مور تم پلار تم بابائے وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابائے وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطنات زمائے وطنات زما وطنات زمائے وطنات زما سر لے بشی بلونا باغوڑی باران برابری گی یو چل پتر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تد سپین غر جنتی غندی ہوائے وطنا تمہیں موری تم پلار تم بابائے وطنات زمائے وطنات زمائے
We'll be right back. پسابندی را لیخ شوی چه پسابندی